السلام علیکم احمد شیبریم استاسو کرده د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورښتونه وشي. په ځینو کې له 10 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 10 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندویندو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډېر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپله اکسپانه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا له وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندۍ په 15 د هند په بلنه دغه هېواد ته تللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروې کې د افغانستان سفارت چې 6 کاله پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروې، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو توزیع پیل کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوري نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني، هالنډ، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی د چنن د اوکران یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبري وکړي چې څنګه په اوکران کې د روسي يرغل پای ته رسیدلی شي. د اوکران د جګړې او پر دغه هیواد د روسي د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکران د خپلې خاورې له جنوب سیمو تیر شي. بلورته رټس اژانس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یک شنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملن ویان د متر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسېدلی دی. د چهارشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسیږي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. جرمنی غواړي پولیسکونو افغانان کونسلګونو افغانان له خپل له پاکستان خپل هیواد ته د دوه میو په لنډه موده کې انتقال کړي. بل لورته له پنجاب او سند د خیبر پښتونخوا لورته لیږدېدل یو شمېر افغانان وایي چې شتمنۍ یې پاتې دي.
ایران یم ورته کورځي پولیسي نيسي په پنجاب کې کله مونږ تر ته کېدلی دلته وزغلي خپل کالیب شه نسوتللی دا بس کوم
په خبرونه کې د پاکستان په اړه دا هم ووري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد انتقاد کړی چې ولې پولیس په زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لیدو ته د هغه د کورنۍ غړي او وکیلان نه ورپېښتي.
عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات سره که سړی اتفاق کوي که اختلاف کوي، خو دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي.
او په دې خبرونه کې به په یوه تحلیلي مطلب کې واوري چې افغانان څرنګه تر مځکې لاندې اوبو سطح لوړولی شي.
د وچو ساګانو کې د اوبو ذخیره کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت نه دی کړی هلته باید اوبو ذخیره کړو. دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وای په پام کې لري چې تر دوه اونیو پلنټه موده کې له پاکستان تر 500 ډیر افغان کډوال د غیوات ته ولېشتوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت لوی جرمنی رسنی سره په خبرو کې ویلي دا هغه کسان دي چې د جرمنی له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي شپنه ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې جرمني ته د لیش په تمه دی وای چې څومره ژر ممکن وي دا کار دې ترسره کړي، ځکه په خبره دوی افغانستان ته د جبري ستنېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي شمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د آرنډي په نوم یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال یې د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 50 نور کسان چې د سیمې استخدام په پروګرام کې شامل دي په پاکستان کې دي، او هڅه کېږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا یې کېدای شي د ځینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وسنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید د روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي، که نه افغانستان ته به ستانه کړل شي. د جرمني آرنډي رسنۍ په راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورني سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوی هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و، او طالبانو ته د دوی پرېښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي شمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوی وای لا نه ده ترسره شوی. د افغانانو ډېر شمېر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې ته هم نه غوښتل نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې، ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېره یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې اوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې. او د جرمني حکومت پر رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې پورس په یوه اجرایي فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام له لارې چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستور مزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کیږي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویې ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنګټن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي. د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پښتونخوا ته راوتلي یو شمېر افغانان چې ډېری یې کوچیان دي وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو ته ویل شوی له خیبر پښتونخوا نه پنجاب او سند ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. په دې اړه راپور لر.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیک اجازه نه ورکوي او نسیه دوی چې ډېرې کوچیان دي. چهارشنبه د سپتمبر په ولسم ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو لویرې خپل کورنیو سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن د کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی، پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنگول کوي چې اوس مونږه مونږ ته لار راوخی مونږ څه شی وکړل تم پریږدي نه سامانونه راوړي د کورو کرایه نه راپسې روانې دي خپل سامانو ته اوس حیرانې دلته ساړه دي مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې ده هم د غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې ورته خبره وکړه.
جما والا پلا سامان پاتے دا ایران نیم ورتا کورجی پلوستینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تک کې دلی دلته وزغلی ک خپل کالیب شه نسوتللی دا بس کو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
د سی په سلګونو د سی بزرګونو د سی بلوچستان کې د سی کراچۍ کې د سی پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی دوی خپل سر ویست خپل عزت بچ کړ سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې په خپل جوی کې خصي خلک دي چې هغه بې څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دوی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا که څوک سي مخه یې منیسي خو که بیرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څخه چې واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راځي خپل سامان دوی وړلای شي داسې څوک نه پرېږدي چې د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي دارنګه مطلب رنګه اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
په پاکستان کې ساری شو د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتي چې په زندان کې دی د عمران خان للیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منع کوي. د پاکستان پخوانی سریاسم او د دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له څه باندې 2 کلونو او 4 میاشتو راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د اداري فساد په ګډون په لسګونو نورو تورونو زنداني شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د زندان ساتونکو د کورنۍ غړي ډېر لږ زندان ته ورپریشتي چې له هغوی سره وګوري. عمران خان چې د 2013 کال د اګست له میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سریاسمو د پاکستان پر پوز او اوسنیو واکمنو چارواکو سختې نیوکې کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شاهنواز ترکزی له پاکستانه راپور لري.
امنیسټي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ غړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي. دوی لیکلي پاکستان حکومت دې پسندستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په 18 دسمبر په خپل اکسپان لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپې ویشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډو تول پاکستان کې ډیر راپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینې بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبرې هم کړي. نو دوی ول عمران خان خود د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي.
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی دغه خیالات چې سره کسرې اتفاق کوي کې اختلاف کوي او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي. دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت کې چې کوم نظام دی دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی او قانون کمزور شوی دی. دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په سرګنده باندې خپل نوم نه ایرانی خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی. نو دی کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي او عمران خان خو مشهور سړی دی بې پارټي ده نو هغه دنیا ته رسیږي.
د سازمان په خبر کې زیاته شوې چې د اړیل بندیخانې نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو په هغه باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوی. دوی د مظاهره چیانو د خولې دا هم کړي چې ګنې دغه اوبو کې ځینې کیمیایي مواد هم شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سندې ویلي چې ګوندې کیمیاوي مواد استعمال شوی یا نه. خو وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل غبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خو داسې نه چې تشدد پکې وشي، او هغوی دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلی عمران خان سره د ملاقات اجازت نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړی، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانه ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال لري تول په عمران خان د لګیدلي تورن او سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات ته هیڅوک نه دی منې کړی. نو بیا دا پوښتنه چې آیا داسې کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منې دي؟
جو یہ ٹیررزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ خود چیز ترگر عزت کم قانون دے داغی لمخی دا دا ترگر اسرا یا بیا چې په داسې سرگرمیانو کې ککړ وي ملاقات ورسره نه کیږي، تر دې چې داغوی د کورنۍ کارونه هم بندېږي، داغوی د پیدایش دستاویزونه بند شي، پاسپورټ او شناختی کارت بندېږي، همداشان هغوی ته د ملاقات اجازت هم نه وي. امنیسټ انټرنیشنل زیاته کړې چې ملګري ملتونو هم د دغه ګوند په پلویانو د نیمې شپې مهال تشدد غندلی. د تحریک انصاف په دغه مظاهرچیانو د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي. یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رولز نومیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منې کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقا د پخوانی صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي، هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بله ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي، د هغه نیمایي بیرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډېرې ارزښناکې دي، خو موږ بې ځای لګو.
هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري، متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناک ځمکې لاندې اوبه مصرفوي. نو موږ تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي، لکه په ننګرهار کې، په کندهار کې هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید موږ تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه با ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطره ای سیستم دی، بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکې د تل له اوبو ډېره استفاده شایي د دې سبب شي چې مځکې په ځینو سیمو کې کښېني، چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او دې ته ورته داسې زیانونو سبب شي چې اکثر یې جبرانېدونکي نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي په کار ده چې په نږدې فاصلو کې د څاګانو د کیندلو مخه ونیول شي.
د اوبو د مځکې لاندې د ټول یو سطح نه، د ټول په یو جسم کې نه دي پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي. نو که په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغې ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډېرو زیات فاصلو کې کویانول شي، او اوبو د راویستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو، هغومره اوبه باید بیرته دې سیستم ته داخلې شي.
که باران، واوره او د اوبو سم مدیریت نه وي، تر مځکې لاندې اوبه هم اورس تر بلې شکته کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان تر مځکې لاندې اوبه 12 متره شکته شوي دي. د همدې ادارې د څېړنو له مخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیونه متره مکعب اوبه مصرفېږي، او د دې اوبو نیمایي بیرته د مځکې تل اوبو ته نه داخلېږي. ډبلیو ایس یو مؤسسې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یوه څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر مځکې لاندې اوبه ټیټې شوي دي. په ښارونو کې تر مځکې لاندې د اوبو د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځه لاړ، په هر ځای کې ځایونه سیمک شو، اوبا مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي هغه اتومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې د کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا ته اټک ته رسوي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهی شي. شاغلی زهیر وایي چې د کابل ښار تر مځکې لاندې اوبو د ژغورلو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو غم باید وخوړل شي چې وچ نه شي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینې اوبو د تغذیې لپاره دغه عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا و د کرغې بند که د کرغې بند واسطه نه وای تر دارالامان د کرغې نه رانیولې تر دارالامان او تر د سنګي او کاټې پروانه پورې دغلته به سستې اوبه نه وای لیدلې. همدغه د کرغې د بند د باراني اوبو د ډنډ هغه د زیرمه ده.
د مځکې د تل د اوبو د زیرمې د زیاتېدو لپاره خلک په خپلو کورونو کې ځینې هڅې کولی شي. مثلا په وروستیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په ښارونو کې د بامونو واورې په خامو ځایونو کې اچوي چې مځکه یې جذب کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولی شو او په دې ډول په 45 کلونو کې د مځکې د تل د اوبو کچه لوړولی شو.
چې په ویلې کې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه اوته فاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. هدا کال مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي چې فکر وکړه سهار کور 2 متره مکعب اوبه کچیرې ذخیره کی او دا په تدریج سره د ځمکې لاندې بیا جذب سي د اوږده مهال کې د سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کی.
د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها خلک بعد دولت هم دا کار وکړي. دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاغلی نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبور شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړی کابل ښاروالۍ سره مې په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اڼخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاغلی نادم زیاته کړه چې په کابل کې په ځینو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کېږي. په ښارونو کې د ورښتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
اغه د یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاور خاص دغه د پرده چې اوبه جذبي زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي الته هم د خاور تیتی د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی در دکی د خاورشته په افغانستان کې خو بهیر ډیر دینار چې ارزه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوه ده چې د ورښتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندې کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د راپور لمخي او یا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورښتونو اوبه زیرمه کولای شو.
که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبو ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دي دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
کله به اکثر افغانان د مزکی د تل د اوبو د زیرمو غم خوري. خپل وونو بوټو او مزکو ته به په قطرې سیستم اوبو ورکوي او د بارانونو او واوري اوبو به نه ضایع کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.